السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو سحرنی خبری مشلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. نن جمعه د 1449 لمریز کال د دلوې دیر شمنېټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 19 سره سمون لري. امان الله امیرزی د دینیم ساعت خپرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. د غزنی امنیتي مقامات وایي دغلته د سره صلیب د تختول شو کارکوونکو د خلاصون لپاره هر اړخیزې هلې ځلې کوي. افغان هوایي ځواک په راتلونکي مارچ میاشت کې د بی پیلوټه څارونکو الوتکو پروازونه پیلوي. د سیمې د وروستیو مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکوونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د پی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه ګڼي. د خبرونو تفصیل. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکوونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دي. د سره صلیب 15 افغان کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول. د دې ولایت امنی قومندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د دقیق جزئیات لا نه لري، خو د زدو نقیص معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختولي او د واغیز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمې ته یې وړي دي.
زما وظیفه سپرده شوه و امکانات عملیات باشه و دیگه که به وا کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیزه نشه، ما به هر نوع همکاری حاضره.
سره صلیب رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې کارکوونکي ژوندي دي او د خوشي کولو لپاره تماسونه هم نیولي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټه الوتکو عملیات پیل کړي. جنرال ډیویس ګوردن پرون رویټرز آژانس ته ویل چې دا بی پیلوټه الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې به چې په وروستیو کې جګړې پکې شدت موندلی فعالیت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې وزارت وایندې ماریا زخاروفا پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی. دا وایي په افغانستان کې کورنۍ بحران له حله لرې دی او د ثبات د ټینګښت امکان ستونزمن برېښي. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکي خلک یې هدف دي اندېښنه لرو. موږ همداراز له دې هم اندېښنه لرو چې ځینې مواردو کې د افغان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونه په بېساري ډول له ډېرې قوې کار اخلي. ماریا زخاروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې زیات تلفات رسېدلي دي. د افغانستان یو لوړبا پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ د یو شمېر مشرانو سره وکتل. د افغان پلاوی مشر جنرال محمد فقیری کوي او پرون په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قومندان جنرال امیر ریاض سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي کوي. دا سیالي د اسیا د شلوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي پترس کې چې په بنگلاديش کې روان دي ترسره کیږي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه ګڼي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ټرمپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوالو چت کړي د عیسویت له اساساتو سره اړخ نه لګوي. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونو پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی دی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر په ورته ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو آسیایي هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی دا خبره پرون په بوداپست کې اعلان کړه. علي اکبر صالحی ویل موږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکي امکاناتو کار واخلو چې په هغه کې سوله ییز اټومي فعالیتونه هم شامل دي. صالحی څرګنده کړه چې له هنګری سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریئکټر طرحه جوړ کړي او وروسته 100 میگاواټو ته لوړ کړي. او په روسیه کې د ګرځند تلیفون موبایل د یوې ستر شبکې چلونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی وایي چې د امریکا او هنلندي پلټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیرقانوني فعالیتونو مسله یې سپینه کړې 195 میلیونه ډالر ورکوي. د کمپنۍ دا خبره پرون اعلان کړه. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کوم منلی چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازې ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی دی.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 9. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 1.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دا غزنی چارواکی وی دغلته د سر صلیب د تختول شو کارکونکو د خلاصون لپاره هر اړخیز اقدام ته چمتو دي.
دغه خلکو باید بشری مرستې کولې. د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید سای ته سفر کړی وای.
ټاکل شوی چې د افغانستان پوس د راتلونکي مارچ میاشت په سر کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بی پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د روان خبری مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې هغه خونځې د زده کوونکو پر مخ بیرته فعال شو چې پخوا به د داعش وسلوالو پکې خپلې فیصلې اعلانولې. دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه اوري.
پلاستر وی کانکریټ وی سیتی کې لګول وی خښت کوي.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام 3.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د سر صلیب نړیوالې ټولنې په غزنی کې خپل فعالیتونه وسنډول. د کمیټې پرون په غزنی کې د خپلو 50 کارکونکو د تختول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې په نور افغانستان کې هم د امنیت پر څرنګوالي په غور لګیا دي. په افغانستان کې د سازمان وین احمد رامین ایاز ویلي چې دا کسان افغانان دي او د سه‌شنبه پورې تختول شوي دي. په همدې حال کې د غزنی امنی قومندانۍ وایي چې د تختول شو کسانو د خوشکولو لپاره تدابیر نیسي. فرشته جرال زی په جزئیات لري.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکوونکو ته لاره نیولې وه او تښتولی دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سر صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت څنګهولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي، خو فعالیت یې په نورو سیمو کې جاري ساتلی دی. د افغانستان لپاره د سر صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول سوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته یې د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. رویټرز د احمد رامین ایاز په حواله ویلي، موږ د چهارشنبه په ورځ د خپلې ډلګۍ له مشر سره تماس نیولی او زموږ کارکوونکي ژوندي دي. د ایاز په وینا د غزنی له امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي څو تښتول سوي کسان راخوشي شي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سر صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنی قمندان امین امرخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارته سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سر صلیب د کارکونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر د سیمې ته تللي وو.
15 نفر د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تلل هلته په یو کلي کې په نامه چاربه او اساسیات نومېږي. دا هغه راپورونه چې موږ ته تروسه مرسات نه دي خوړل ساحې نه موږ ته زمونږ خپل نفر را کړي دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک کړو او تاسې سره همکاري وکړو او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل حتی د مخالفینو ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول یعنې کوم تفاهم هم درلودو دوی تاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوکه ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده مقام د ولایت ده قمانداني د امنیت ده ریاست امنیت ملي ده که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عامل منفعه لپاره د دوی مرستې وي هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف اصلاحات فایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي دغو خلکو باید که بشري مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
ښاغلي امرخیل څرګنده کړه چې دوی ته هم ضد نقیض معلومات رسیدلي او داسې څرګندېږي چې دا کسان شایي طالبانو تښتولي او په واغس کې د رڼاخېلو سیمې ته بیولي وي.
په دغه ساحه کې چې اوس موږ ته اطلاعات راورسېد دا مخالفین دغه ساحه نه وړي دي د رڼاخېل کلي ته چې د رڼاخېل کلي د واغس له ولسوالۍ نه تقریبا 40 کیلومتره لرې ده. هغه ساحه ده چې په دې آخر وخت کې دا شاید نشر شوي چې دلته مخالفین باز د پاکستانیانو د انجینرانو په مرسته باندې دلته بعضې معدنیات دوی باز هغه ساحه صدالعبوره او د غرنۍ ساحه ده.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي خو څرګنده یې کړه چې د پیښې دقیق جزیات لا هم نه دي معلوم او د دوی څېړنې روانې دي.
وامریدل چې د غزنی امنیتی چارواکي وی چې د سره صلیب د نړیواله موسې د هغو 5 افغان کارکونکو د لټون لپاره تدابیر نیسي چې د سه شنبه پورس په دې ولایت کې تختول شوی دی. په همدې حال کې سره صلیب په غزنی کې خپل فعالیتونه هم ځنډولی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان پوځ به د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بی پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکایي ځواکونو یو قمندان جنرال ډیویس ګوردن پرون په کابل کې رویټرز خبري آژانس ته وویل چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا دا سکن ایګل په نوم بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کېدای شي او له ډېرې لوړې ارتفاع ښه فلم او عکس هم اخیستلی شي. له فرشتې جلالزی په دې اړه نور جزئیات اورو.
د اسکن ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکې به چې لری اداره کېږي د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې دغه بی پیلوټ الوتکې به چې ډېرې پرمختللې دي په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیویس ګوردن رویټرز خبري آژانس ته ویلي موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې رارسېږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، د الوتکو پرزې او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپلې هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ویلي چې بی پیلوټه الوتکې د ورسیدو په حال کې دي او دوی د تخنیکی کارکونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. ښاغلی وزیری رویټرز ته ویني زموږ یو شمېر پوځیان اوس مهال په امریکا کې د داسې بی پیلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په زده کړو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دي ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي. خو امریکایي جنرال ډیویس ګوردن ویلي چې د افغانستان پوځیان به په مزار شریف کې په یو پوځي مرکز کې د روزنې دغه پروګرامونه جاري وساتي او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزې او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ائتلافي قواوو ویلي چې په پیل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوځ سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي او د افغان ځواکونو د روزنې دغه پروګرامونه به لږ تر لږه 3 کاله دوام وکړي. د افغانستان پوځ به 8 سیستمونه ترلاسه کړي چې 6 بی پیلوټه الوتکې پکې شاملېږي او د دې هیواد په ډېرو ناامنو سیمو کې به عملیات کوي. د اسکن ایګل په نوم دغه ځانګړي بی پیلوټه الوتکې چې د افغانستان پوځ ته ورکول کېږي د کشف او څارنې لپاره جوړې شوې چې د هر یوې بیه یې 1,000,000 ډالره کېږي. دغه الوتکې ډېرې پرمختللې کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیویي فلمونه او عکسونه واخلي او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اوري وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هغه خونځه بیرته فعال شوې ده چې داعش وسلوالو پکې پریکړې کولې. دغه راز د نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوریدلی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په همدې حال کې سره صلیب په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا اسیا د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي د مسابقې په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. د ایران حکومت هنګری ته پیشنهاد کړی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریاکټر په ورته ډیزاین او سټایل جوړ کړي چې په ټولو اسیایي هیوادونو افریقا کې خرڅېدلی شي. او په روسیه کې د ګرځنده تلیفون یا موبایل د یوې سترې شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی وایي چې د امریکایي او هالنډي پلټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیر قانوني فعالیتونو مسئله اسمینه کړې 95 میلیونه ډالر ورکوي. اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نیویارک ټایمز رسپانه د برېښنا د نشوالي له امله د کابل ښار د ستونزو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي کسه هم چې دیرش کلن بحران افغانانو ته زغم او نرمښت ورزده کړی دی، خو د کابل ښار چې 5 میلیونه نفوس لري وروستۍ ستونزې د زغم وړ نه دي. د رسپانه په وینا پر کابل د طالبانو وروستیو بریدونو او له ازبکستان څخه د برېښنا د لیږدونکو ستونو نړېدلو د دې ښار 80% کې اوسېدونکي د ژمي په سړو کې له رڼا او ګرمو اوبو محروم کړل. نیویارک ټایمز د کابل ښار د اوسیدونکو په حواله وایي حکومت هر ورځ ژمنه کوي چې د برېښنا ستونزه به سبا جوړه شي، خو په کومه سیمه کې چې د برق ستنې غورځول شوي هغه لا هم د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې ډګر دی. دا مطلب لیکوال وایي په کابل کې د برېښنا د ستونزې له امله یو شمېر شرکتونه او عام خلک جنراتورونه استعمالوي چې د کار د ګاز او تیلو بیې په بېساري ډول لوړې کړې دي. ورسپانه وړاندې لیکي د کابل په مکروریانو کې چې برېښنا نوي د اپارتمانونو د ګرمولو او اوبو رسولو چارې په ټپه درېږي چې دا د خلکو لپاره راز راز ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي د افغانستان خلکو ته د هیواد د څو لسیزو ستونزو صبر او زغم ورزده کړی دی، خو د کابل وروستیو مشکلاتو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې ده. هافینګټن پوسټ ورخبرونه د افغانستان په اړه په خپل ورسي غنه کې د حق لمړنۍ افغان رسامي په اړه مقاله خبره کړې ده چې د کابل پر دیوالونو او واټونو چادرې رسموي او د دې انزورونو لاري فیمینیزم خپروي. هافینګټن پوسټ د افغان رسامي شمسیا حسنی د ژوند کې څخه خبره کړې چې په 1988 کال کې په ایران کې وزیږیدل او بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل ته راغله. شمسیا حسنی د تصویري هنرونو په برخه کې ماسټري کړې ده او اوس خپل هنر د کابل سرکونو او دیوالونو ته انتقالوي. د شمسیا حسنی په یو تصویر کې یو میرمن چې بنفشی رنګه چادري اغوستي او د یوې لوړې ودانۍ په غاړه ناسته پیانو غږوي ښکاره کیږي. دا میرمن چې اوښ کې پرې روانې دي لاندې پر سرک موټرانو ته ګوري. شمسیا حسنی هافینګټن پوسټ ته ویلي هغه غواړي چې د افغانستان د نقاشۍ هنر ته داسې تصویرونه ورکړي چې پکې د جګړې وسلو او وژنو اثر نه وي. خبرونه وایي د شمسیا حسنی په تصویرونو کې د ښځو ښکلا او معصومیت انځور شوی چې پروانو پورانو ویچاړو کې په خپلو نفیسو ګوتو پیانو غږوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې هغه خونځه د زده کوونکو پر مخ بیرته فعال شو چې پخوا به د داعش وسلوالو پکې خپلې فیصلې اعلانولې. د چهارشنبې په ورځ د خونځې په پرانستغونډه کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ولسونو سره په مختلفو برخو کې ژمنې هم وکړې. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
کای لري کړل اسنه
دا د اچینولو سوالې د سرک لیسیز د کون کو شور دی چې په ډېری بے صبری سره د کتاب او قلم درنیولو هڅه کوي او د ولایتي ادارې لخوا پرې کتابچی او کتابونه ویشل کیږي. دا ښوونځی له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو سره په واک کې وو او هغوی به په دې ښوونځي کې خپلې فیصلې اعلانولې. خو له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې سیمه کې افغان ګډو ځواکونو د داعش پر ضد عملیات ترسره کړل. دا او دې ته ورته نورې سیمې له وسلوالو پاکې کړې او ښوونځي بیرته پرانیستل. د دې ښوونځي په پرانیز غونډه کې د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د افغان ګډو ځواکونو وروستي عملیات ګټور وو. نوموړي وویل د شینوارو ولسوالۍ امن د جلال آباد او د مرکز پر امن مستقیمن اغیز لري.
سیمه کې امن وي په دې پوسه چې ننګرهار کې امن دی، په دې پوسه چې ننګرهار کې امن دی، او په دې پوسه چې کابل کې امن دی. بې له شکه ستاسو قربانۍ، ستاسو میړانه د قدر وړ ده. زه یوازې دومره وایم چې موږ بدلته یو ملي امنیتی ځواکونه به د خپلو ولس په لومړۍ لیکو کې جنګېږي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د اچین ولسوالۍ په څیر تغییر په نازیانو او نورو سیمو کې هم راشي.
وګورئ چې همدغسې تعاون د نازیانو په منطقه کې هم راتلونکی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دښمن خپله رویه او مورال بایللی دی، ستاسو په مقابل کې نسي درېدلی.
بلخوا په ختیځ سیمه کې د 201 سلاح پل اردو قمندان جنرال محمد زمان وزیري له ولایتي ادارې نه غوښتنه وکړه چې په دغو تصفیه شوو سیمو کې د بیارغونې کارونه پیل شي. نوموړي وویل د پوځي عملیاتو په پرتله د بیارغونې کارونه د امنیت پراوستو کې 70% مثبت اغیز لري.
امنیتي ځواکونو سره یو ځای انکشاف، بازسازي، مکتب کې صحیح بښ کې نورو بښو کې وشي، د دې تاثیرات بلا مثبت راځي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په اچین ولسوالۍ کې سیمه ییزو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې سیمې معارف، صحت، بازسازۍ او نورو برخو ته به پوره توجه وکړي. نوموړي وویل په نږدې وخت کې به د سیکټوري رئیسانو جلسه د شینوارو په ولسوالیو کې جوړه شي.
په روانه اداري مجلس کې به فیصله دایي چې ټول رئیسان، سیکټوري رئیسان، تاسو انکشافیات او صحت او نور ویل ټول سیکټوري رئیسان چې هغه په شینوارو کې باید فعالیت ولري، یوه جلسه به ناراضي ټوله په شینوارو کې به جلسه نیسي.
دارنګ نوموړي زیاته کړه په پام کې لري چې د شینوارو ولسوالیو څخه بېځای شوو کورنیو ته د رسنیدو سره سم په خپله ولسوالۍ کې د خوراکي توکو مرسته وویشي. د ویلو ده چې له تیرو اتو ورځو راهیسې په پیل شوو عملیاتو کې په لسګونو داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د اچین ولسوالۍ څخه باندې شل کلي له وسلوالو پاک شوي.
په امریکا کې یو آیفون موبایل د استخباراتو او اپل کمپنۍ ترمنځ ستونزه رامنځته کړې ده. د استخباراتو اداره د اپل شرکت د تروریستانو د یو تلیفون په اړه معلومات غواړي او اپل کمپنۍ دا معلومات نه ورکوي. تفصیل احمد شیبر اورو.
دا د آیفون 15 زنګ دی، دا هغه تلیفون چې په امریکا کې لانجه پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د اپل له کمپنۍ غواړي چې دغه یو ټلیفون انلاک کړي. دا ټلیفون د سان برناردینو د پیښې د قاتلانو ټلیفون دی. نږدې دوې میاشتې مخکې سید فاروق چې امریکایي تابعیت یې اخیستی و له خپلې پاکستاني مېرمنې تشفین ملک سره یو ځای د کالیفورنیا په سان برناردینو کې 14 تنه وژلي وو. اف بی آی په دې موده کې بیا بیا هڅه وکړه چې د دغو دوو قاتلانو ټلیفون پرانیزي خو بریالی نه شو. د دې ستونزې د هواري لپاره په امریکا کې د محکمې رئیس شیری پیم د سې شنبې په ورځ د اپل له کمپنۍ وغوښتل چې اف بی آی ته تخنیکي معلومات ورکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې د اپل کمپنۍ عمومي مشر ټیم کوک د کمپنۍ په ویبسایټ کې په یو بیان کې ولیکل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د اپل له کمپنۍ غواړي چې یو بې ساری ګام واخلي، خو دا هڅه د اپل د مشتریانو امنیت ته ګواښ پیدا کوي. کوک زیاتوي که دوی دا کار وکړي نو بیا به هر څوک آنفون انلاک کوي چې دا د شخصي معلوماتو د افشا کېدو لپاره خطرناک دی. د اپل کمپنۍ مشر زیاته کړه که حکومت دا وایي چې دا استثنایي پیښه ده نو د دې ضمانت څوک نشي کولی چې ورته غوښتنې ادامه پیدا نه کړي. خو د محکمې له ټینګار وروسته د اپل عمومي رئیس په سان برناردینو کې له خپلې کمپنۍ وغوښتل که ممکنه وي چې له داسې لارې دا ستونزه هواره کړي چې یوازې دغه یو موبایل پرانیستل شي، خو اپل کمپنۍ په ځواب کې ورته ویلي دي که چیرته له داسې لارې استفاده وشي چې دا ټلیفون پرانیستل شي په راتلونکي کې به له همدې لارې بیا او بیا کار واخیستل شي. د اپل کمپنۍ عمومي مشر وایي موږ له خپل هیواد سره مینه لرو او د زړه له تله د امریکا د ډیموکراسۍ درناوی کوو، خو د اف بی آی غوښتنه نشي پر ځای کېدی. د اف بی آی مشر جیمز کامی تیره اونۍ ویلي وو چې د آیفون 15 سی نه پرانیستل به د تروریزم پر ضد د دوی پر هڅو منفي اغیز وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا ملګرو ملتونو او منشي بان کی مون د سوریې په بحران کې پخکیل خو او هغو هیوادونو چې د هغوی ملاتړ کوي غږ کړی چې له پوځي لارې د بری ګټلو له فکره لاس واخلي او د سولې لپاره پر یو جوړجاړي کار وکړي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوې وه. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریې ته د بشري مرستو د رسولو، په دې هیواد کې د تشدد د کمولو، له تروریزم سره د مبارزې او په سوریه کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅې کوي. له بله پلوه په سوریه کې ښکېلې خواوې او د هغوی ملاتړ کوونکي هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې له لارې وګټي. د بان کی مون په وینا په سوریه کې د روان بحران له امله 2.5 لکه کسان وژل شوي چې په دې اثر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهې ته د فعالیت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیفن دمیستورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15 نیټه بیا پیل شي. د میستورا پرون د سوریه یو شمېر سیمو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو لپاره د خپلو هڅو په اړه وویل. دا د ملګرو ملتونو د سوریه د حکومت او وسطوال اپوزیسیون لپاره یوه سخته ازموینه وه. موږ غوښتل ثابته کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشحاله یو چې دا بشري مرستې لږ تر لږه 2000 کسانو ته ورسېدې، نو دې پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو څو په سوریه کې هر وګړي ته که تر محاصرې لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ورورسېږو. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریه د حالاتو په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړې چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان تیاری څرګنده کړې چې د امریکا د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې سوریه ته پولیس ځواکونه واستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل احمان اساق د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل اس ایم ایس کې لیکلي که افغان حکومت وغواړي نو سوله حتمی راتلی شي. محمد اسلام ارمان له خوست نه لیکي چې د وسلوالو او د غراس له دایشیانو غواړو چې د مکتبونو د تړلو ډډه وکړي. حکمت حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته اس ایم ایس استولی وایي سوله باید د افغانستان له طالبانو سره وشي، پنجابیان او نور بهرني طالبان باید وځپل شي. اوس هم د ژوند رنگونه
تاسو مونږ نوم راته وایي؟
نوم محمد غوث.
څه کاروبار کوئ؟
دلکاری کوم.
څو کاله کیږي چې اجیری دلته
تقریبا 14 کاله کیږي.
بیا څنګه هم زمان دواړه کار کوئ؟ مثلا سهار نه تر مازیګر خو دفتر کې بیا دلکاری کله کوي؟
دلکاری خو همدلته په رسمیاتو کې
کوي. ښه ښه، دلته دلکاری،
دلته دلکاری، ما پوس دلته دلکاری په لستر وی کمپلیټ وی سیټی کې لګول وی خښت کوي هغه کوو.
مثلا دلته کوم کوم مشخص کارونه دي چې تاسو دي چې باید روزانه او کویار او رزم کاری کله کله ای
کله کله ای ګلکاری کله کله کی غنی بس نور خشره کاری کو
خا نور څه کارونه کوي؟
نور په کاری یا څه میزونه کاتو پورته کو پس چوکي باز نور کارونه دي د دفتر څه کار وی پس هغه کو.
دلته اوسې کور مدلته دا اولادونه مچیر اوسې
کور م چلستون کې دا
نور م کور کې څه کار کوي کتا سی وازی کور
نه ته وازی څه کار کو
اولادونه مو څه کار کوي؟ وای غړتي واړه دي
اولادونه مې واړه دي په څو غړت مکتب کې دي.
څومره معاش دې د گزاره دي کې؟
معاش مې 5200 روپۍ ده. په ځانګړي گزاره نه څه مقصد په گزاره کوو څه چاره نه ست. معاش باندې کارونه چې چیرته کارو پچی شو
څنګه ده تاسو په نظر اوس چې مثلا دونه کم معاش مخلي ژوند مو څنګه تیریږي؟ هغه ورځنه آیت چې اخلي هغه مو بس کیږي کور لپاره نه بس کیږي
گزاره کوو په څه ته میوس کې دوه میوس کې په څه کې اورم واخه چیرته پای دوکله له یو بل له خو خو په کنه اوس په ما کچالو یا لوبیا یا دال یا شیشه په څه گزاره
بیا دل تام کاران سرم خوشحاله ای ورز مخاطیری گی سفر اول
خوشحال است تو چی شو کت خوشحال نیست
دولت نه سخوختن لری مثلا
ماشم کم ده پس نل رو بال کمایت نل رو پس من یا ماش بارک من سر رفت کمک بسی ماشم چکسی ماشم 5000 ماش بازار هم دست مالون ده پس دلتم سخ مواد خوراک مواد هرشی پا باندی پس مشکل تمامی کل مسئولیتم پا مبدا شکر خیر و سیست مختم وقت
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په FM 100.5 په کابل